محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په مازدیګرانۍ خپرونه کې زه جمیل بنګش د خپلې محترمې همکارې میرمن فاطمی سره د نورو ملګرو تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې دریمه د 1404 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې له دوهمې او د 2025 میلادي کال د ستمبر له 25 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې عنوان یې دی سیونست رژیم د امریکا د ستراتیژي اجرا کونکي. بیا هم استوري په لمن کې پروگرام اور درشه چې لادې ورسته هم بیا درته یو ځانګړې مطلب وړاندې کی چې د حزب الله د بے وسلې کولو د ناکامې هڅې په ارتباط دی. بیا هم د تلپاتی وګمې پروگرام اور چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته مزګرانه خبرونه هم سر ترسي پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درخت چی تا سپرے دا نڑی اسی میں تازہ خبرنا سیاسی تبصرے اور نو اڑے جالب مطالب الوستلے شی ازانوی والنڈ دمکو بیاد سی میں او ناڑے لا تازہ خبرنا سرا تا سو خدمت تا حاضرے کو دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غو سم پام کړی د محال خبر نو تا
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویل زور ته نه تسلیمی جو په افغانستان کې تر شلو ډیر ترهګرې ډلې فعالیت لري ملګری ملتونه وایي چې زلزله ځپلې له ناوړې معیشتي وضعیت سره مخامخ دی او د یمن بې پیلوټ الوتکې ګڼ شمېر اسرائیلیان مړه او ژوبل کړل.
اوس هم بشپړ خبرونه د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان ویلي چې زور ته نه تسلیمې گو پارس ټوډی د ایران خبری اژانس لکوله راپورټ ورکړي چې د ایران ولسمشر ښاغلي مسعود پزشکیان ویل چې د بندیزونو بیرته راګرځول ناخوښ کار دی خو د لارې اخر نه دی او د هغو په مقابل کې نه تسلیمی گو. هغه په دې خبرې سره چې مونږ تل د سولې او د آرامښت وختون کې خو هیڅ کله زور ته نه تسلیمی گو ویل چې که څه هم د بایکاټونو بیرته راګرځول ناخوښ کار دی خو د لارې پای نه ده او ټاکل شوی نه ده چې مونږ د بندیزونو په مقابل کې تسلیم شو. د ایران ولسمشر ښاغلي پزشکیان نیویارک ته د سفر د پروګرامونو په دوام کې د جنگ ضد لایو شمیر فعالانو سره په کتنه کې په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د سولې، آرامښت، عدالت او انصاف هڅه کوي دې ته په اشاره سره چې تر هغه وخته چې زور وینه وي د خبرو اترو لپاره به هیڅ امکان پاتې نشي زیاته کړه ایران هیڅ کله په اټمي وسلو پسې نه دی. هغه وویل چې مونږه له خبرو اترو مخ نه اړو خو خبرې اترې له زور وینې څخه په ډډه کولو او له برابر دریز څخه معنا پیدا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د ترهګرو شبکې له منځه یوسي ځکه چې دا ډلې د سیمې د سولې او امنیت جدي ګواښ پېښوي. اسحاق ډار د اسلامي همکاري او سازمان د تماس ډلې په غونډه کې د افغانستان په تړاو اندېښنې څرګندې کړې. وی ویل چې څه د پاسه شلو تروریستي ډلو په اړه اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د غونډې د پرانیستې پر مهال وویل پاکستان په ځانګړي ډول د هغو ډلو په اړه اندېښمن دی چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي لکه ټي ټي پي د پاکستان د طالبانو د تحریک او د بلوچستان آزادۍ پوز او د ختیځ ترکستان اسلامي حرکت. ډار له طالبانو غوښتل چې د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د کار اخیستو د مخنیوي لپاره عملی او مشخص ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځیان او ولس اوس هم د افغانستان له لوري د ترهګرۍ قرباني کیږي. د ده په وینا د همدې میاشتې په پیل کې دولس پاکستاني عسکر د تحریک طالبان پاکستان له ترهګرو سره په نښتو کې وژل شوي چې له افغانستانه ور واغوښتل. ډار ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان د سولې او پرمختګ د هر ډول هڅو ملاتړ کوي خو دا کار د طالبانو له لوري د متقابل درناوي، رشتنولی او سیاسی اراده غوښتنه کوي. ډار په پای کې وویل د اسلامي ملګرتیا سازمان باید طالبان وهڅوي چې د ښځو او نجونو په وړاندې هغه محدودیتونه چې د اسلامي اصولو خلاف دي لیرې کړي.
ملګري ملتونه وایي چې زلزله ځپلي لا ناوړه معیشتي وضعیت سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو سترې کمشنرې اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې لورستیو مرګونو زلزلو ورسته غنی کورنۍ د ځانی زیان ترڅنګ لا ډیرو مالی زیانونو سره هم مخامخ شوې دي. موړی بنسټ په ایکس کې لیکلی چې اوس مهال زلزله ځپلي لا ناوړه معیشتي وضعیت سره لاسو گریوان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو سترې کمشنرې ویلي چې د زلزلہ په ځو کورنیو کورونه ویجاړ شوی دی او اوس د سرپنا او خوراکي توکو لا کمخ سره هم مخامخ دي. نوموړي بنسټ ټینګار کړی چې هڅه کوي د بیړنیو مرستو او بیا رغونې پروګرامونو له لارې د کورنیو لاسنیوی وکړي سو بیرته خپل ژوند جوړ کړي. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان په ختیز د زلزله ځپلو سیمو د لاسنیوي په موخه غواړي شپږ میاشتنی پروګرام پلی کړي چې 22.6 میلیون ډالر لګښت لري.
قدرمن اوریدونکو دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی د اسرایلو سرچینو په ایلات سیمې باندې د یمن د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د زیاتو مرګو ژوبلو درسیده خبر ورکړ. دغه عملیات او حمله په یوې بی پیلوټ الوتکې سره شوې ده چې لکبل ګن شمیر سهونستان مړه او ژوبل شوي دي او حتی د هغه سیمې چې دغه بی پیلوټ الوتکه پرې لګېدلې ده برېښنا هم غوسه شوې ده. سهونستي سرچینې په سوکه ډول د یمن لخوا د بی پیلوټ الوتکې د مرګ ژوبلو د شمیر د خپرولو په حال کې دي. په تر ټولو نویو شمیرنو کې د ژوبلو کسانو شمیر 23 تنه اعلان شوی دی.
ټرمپ وایي چې روسیا شاید کاغذی پړانګ وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استدلال وکړ چې اوکراین قوي شي د روسیې پر وړاندې په جګړه کې بریالی شي او هغه مځکه بیرته ونیسي چې لالاسه یې ورکړي ده او شاید لا دې هم وړاندې ولاړ شي او د روسیې پوځ یې د کاغذ پړانګ وباله. ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې په یوه پوسټ کې ولیکل چې د هغه په نظر د روسیې پر وړاندې د اقتصادي دبونو او بندیزونو له امله اوکراین قوي شي د اروپا او ناټو په ملاتړ سره هغه اصلي سرحدونه بیرته ونیسي چې له کوم ځای څخه دا جګړه پیل شوې وه. خو په دې اړه د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې ویل چې روسیا د پړانګ پر ځای خیرسته نګدي. هغه ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ځله د اوکراین په شخړه کې د اصلي ریښو د حل کولو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د لندن شاروال صادق خان له اسکای نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژبنیو حملو ته سخت غبرګون وښود. صادق خان ویل د امریکا ولسمشر ټرمپ وښودله چې نژاد پرسته جنسیت پلوه له ښځو سره مبارزه کوونکی او له اسلام څخه د خلکو بیرونکی سری دی.
د کرکټ د مینوالو لپاره هم یو خبر وړاندې کوو. هغه دا چې نن پاکستان او بنگلاديش سره لوبه کوي. د آسیا جام شل اوریزو سیالیو په لړ کې نن او سبا به براخلیک ټاکونکي لوبې ترسره شي. نن ماښام بنگلاديش او پاکستان د دویم پړاو په خورا مهمې لوبې کې د یو بل پر وړاندې د سیالې ډګر ته ښکته کیږي. که دغه لوبه بنگلادیش او یا هم پاکستان وګټي نو بل پړاو پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. تیره شپه بنگلادیش د هندوستان پر وړاندې ماته وخوړه او دای ورسته چانس دی چې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د آسیا جام سیالیو په لړ کې نننۍ لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا مهمه ده ځکه ګټونکي لوبډله به د آسیا جام پای لوبې یعنی فاینل ته لاره پیدا کړي. د 2015 کال آسیا جام د اماراتو په قربتوب د روان ستمبر میاشتې 9 په اماراتو کې د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوی او د همدې میاشتې په 28 نیټه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هم په دغه جام کې ډیر ښه پرفارمنس او کارکردګي وخیله او ډیرو قوي ټیمونو سره ښه ډګر وویله. خو بیا بالاخره په پای کې یوې لوبډلې ته تسلیم شو او اوس د آسیا جام له سیالیو بهر دی. خو د افغانستان د کرکټ ځنې میناواله اوس حیرانه کړی دی او ځنې شران دی وی چې د افغانستان د کرکټ ټیم راتونکو ډیر روخانه دی. ځنو د کرکټ جام سیالیو په ارتباط په نور تفصيلات هم درته وړاندې کوو. زمونږ په راتونکو خبرونو کې د کرکټ په ارتباط هم ډیر څه اوریدل شي او دا د دې محل خبرنو پای.
سیاسی تبصرہ
سیونسٹ رژیم د امریکا د سٹراتیجی اجرا کون کے دا زمونگ دا سیاسی تبصرے عنوان دے. ایو فلسطینی شنون کی خبرداری ورکڑے چھے کا دا سیونسٹی رژیم پر وړاندې عملی اقدام ونشی نو باید د دې رژیم د پوزی خوځښتونو او په سیمه کې د نورو هیوادونو پر وړاندې د اقداماتو تموشی. فلسطینی لیکوال او جرنالیست سیف الدین موید خبرداری ورکړی چې که په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو پر وړاندې عملی ګامونه پورته نشي راتلونکي پړاو په عراق، سوریا، مصر او حتی ترکیه کې د پوځي تحرکاتو او تجزیه سبب شي. د زیات اکړه لا کیمپ ډیوډ رایس د سیمونستی رژیم په اړه بنسټیز حقیقت نه دی لیدل شوی. هغه ویل چې عربي مشران په دې پوهیږي چې تل ابیب مځکه د سولې په بدل کې پر اصولو عمل نه کوي او د دوو دولتونو حل تای یوازې د تبلیغاتی وسیلې په توګه کتلې تر څو خپلې ژمنې وزنډي او پمځکه خپل واقعیتونه اجرا او پلي کړي. هغه زیاته کړه سره لدې د عربي نظام لویه برخه لا هم په شفایي ژمنو د امریکا په میانس ګړیتوب او هغه سرو کرخو تکیه کوي چې په حقیقت کې هډو شتون نه لري. د فلسطینی شنون کی ٹھنگار اگر چھے نن اسرائیل یوازے یو خپلواکا عامل نہ دے بلکہ دا امریکا دا سٹراتیجی پلی کون کی دے چھے موخے پلویدیز آسیا سلطہ او دنڈیوالو سیالانو کانٹرول اول دی. امریکا غواڑی دا تیلو او گازو پر سرچینو او سمندری لارو کانٹرول ترلا سکڑی. په دې چوکاټ کې اسرائیل د واشنگټن لپاره یو ثابت الوتکې دونکې کشتۍ ده، یوه وسیله چې واشنگټن یې د هیوادونو د چلند بدلولو یا فیصلو د تحمیلولو او تپلو لپاره کاروي. موید وویل چې په اسرائیلي ذهنیت کې د سیمې نقشه پراخه ده او شاوخوا هیوادونه د حیاتي او خلاصې فضا په توګه ګڼل کیږي چې هر کله شرایط برابر شي بیا جوړېدل شي. هغه وایي پراختیا غوښتونکي نظریات نور په کتابونو او کنسیو کې بند نه دي بلکې په عملی سیاستونو بدل شوي دي. هغه په وینا سیونستی پروژه د یهودی ماډرن هویت پر بنسټ د غیر وشل شوي مځکې د اسرائیلو د استثنائی والی او د یهودی ټولنې د دایمي تقدس او ګواخ پر اساس بیا رغولی ده. دمدار زیاد اکڑا آغا چه چه نن پا غزه که د نسل وجنی پا توگا روان دی یو روخانه مثال دی. وجنا پا تدریجی دول اداری پروسی تا بی کورا کی دل لجستیکی انتخاب تا او محاصره او لوگا د اسرائیلو لخوا د فشار سیستماتیک وسیله تا بدل شوی ده. په دې ځغاره کې هم د مزکه نیولو الحاق او یهودی کولو بهیر دوام لري. په سوریا او لبنان کې هم د رژیم د کلنګ خستنې پالیسی د دوامدارو بریدونو لالاره پلی کیږي. د عرب شنون کې د لویدیځ آسیا د هیوادونو د یووالي په اړتیا ټینګار وکړ او ویل چې حل نه په لویدیځ او نه په ختیځ پورې تړاو لري بلکې د سیمې په کچه یو خپلواک تاریخی، سیاسی، اقتصادی، نظامی بلاک په جوړولو کې دی. هغه ویل عربی او اسلامی نړۍ داخلی یووالی، سیمه ایز تفاهم او نړیوالو اړیکو هوښیار مدیریت ولري، نو د سونستی پروژې جوړښتي کمزورتیاوې به روښانه کړي. موید زیاته کړه موږ باید د بدلون مدیریت ته حرکت وکړو، که نه موږ به سونستی پروژې ته وخت ورکړو او ماتې به د راتلونکو نسلونو لپاره په میراث پرېږدو. سیف الدین موید وویل تر ټولو بد تاریخي برخلیک د هغه ملت لپاره دی چې پوهیدل خو اقدام یې ونه کړ، او تر ټولو ریښتونې وینا په ازماینې ساعت کې د هغه ملت لپاره ده چې خپله پوهه یې په تصمیم، ارادې او عملی ګامونه بدله کړه. نن سبا د سهونست رژیم جنایتونه نه یوازې په اسلامی هیوادونو کې غندل کېږي، بلکې حقیقت دا ده چې اوس د سهونست رژیم پر ضد تر ټولو پراخې مظاهرې همدا راز په اروپایی هیوادونو کې ترسره کېږي. دا هغه حقیقت ته اشاره کوي چې د غربي هیوادونو عمومي افکار له اسرائیل او سهونست رژیم نور ستړي شوي دي. اوس ځینې داسې تحرکات هم لیدل کېږي چې د لویدیځو هیوادونو اکثره هیوادونه لکه فرانسه، ایټالیا او داسې نور د فلسطین هیواد د رسمیت پیژندلو لړۍ پیل کړې ده. اوس یوه پوښتنه مطرح ده چې آیا دا لړۍ حقیقي ده که نه؟ دغه هیوادونه غواړي چې د خپل هیوادونو د عمومي افکارو د قانع کولو لپاره دا اقدام ترسره کوي، ځکه چې داسې ډیر لیدل کېږي چې د اسرائیلو رژیم ته دغه هیوادونه غواړي او صادرات او واردات خپله کې لري، تجارتي مراودات لري خپله کې، خو په عمل کې د خپلو عمومي افکارو د قانع کولو لپاره د هغو د رسمیت پیژندلو خبره کوي چې دا کوم عملي ځای نه ډکوي، ځکه چې د غزې د خلکو رنز او درد اوس هم دوام لري. په غزې کې اوس هم بېګناه ماشومان ښځې وژل کېږي، نه صرف په وسلو بلکې په لوږې سره، بلکې د خوړو په نشتوالي سره، بلکې د بېخ بنو په لامینځه تلو سره، د روغتونو په بمبارولو سره. نه یوازې ماشومان او ښځې، بلکې هغه نوزېږي هم شیدې نه لري او د لوږې خپله سا ورکوي. parstoday.ir/pe زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو کوي شي پر ډیر جالب مطالب الولې ځنو. تاسو د تهران رډو یو ساته مزګرنې خبرونه اورې، د خبرونې دوام ته تاسو پام راګرځو.
ستوري پلمن کې
ډیر ستمنو اوریدونکو، د ستوري پلمن کې له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو خدمت ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، ستوري په لمن کې نومي لړۍ په نننی مطلب کې به د ایران د ساز شاعر شیخ سعدی شیرازی په زمانه او ژوند باندې غور وکړو، او دغه راز به بیا د دغه موضوع باندې هم غور وکړو چې موږ اوس او نن سبا شیخ سعدی او د هغه کلام ته څومره ضرورت لرو. خدا ولې ستوري په لمن کې نومي لړۍ کې د دغه موضوع په اړه درسره غږیږو. خوږو دوستانو، په 14 میلادي پیړۍ کې د ایران د شیراز په خار کې یو سړی کلم په لاس کې واخیسته او داسې ټکی یې ولیکل چې نه یوازې د خپلې زمانې د خلکو لپاره بلکې د ټولو نسلونو او ټولو ملتونو لپاره تلپاتې شول. داسې سړی سعدی شیرازی او کوم چې د وینا د استاد لقب ترلاسه کړ. نو خوږو دوستانو موږ ستوري په لمن کې نومې لړۍ کې هڅه وکړه چې د ایران د دغه ستر شاعر او ادیب د ژوند په بېلابېلو اړخونو باندې غور وکړو. په نننۍ مطلب کې غواړو دغه پوښتنې ته ځواب ووایو چې ولې اوس هم سعدی شیرازی ته ضرورت لرو. نو له موږ سره واوسئ
عزتمنو اوریدونکو. په نننۍ پروګرام کې غواړو هغه پوښتنې ته ځواب ورکړو چې زموږ د ټولو لپاره اهمیت لري. ولی اوس هم په یوویشتمې میلادي پیړۍ کې نړۍ سعدی شیرازی ته اړتیا لري؟ ولی د څه د پاسه اووه سوو کلونو له تیرېدا وروسته د سعدی شیرازی کلام راز ژوندی او تازه او الهام بخښونکی دی. کله چې سعدی وایي بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، دا یوازې یو ښکلی شعر نه بلکې یو نړیوال پیغام دی. داسې پیغام چې نن سبا له جنګونو، کړکیچونو او وجدانونو څخه په ډک پړاو له بل هر وخت څخه زیات اوریدل کیږي. عزیزانو، په نننۍ پروګرام کې له تاسو سره د سعدی شیرازی او د سبا نړۍ په اکله خبرې کوو.
خوږو دوستانو، که چیرې وغواړو یوازې د نړۍ خلکو ته د معرفي کولو لپاره د سعدی یوه ځانګړتیا وټاکو، نو ممکنه ده تر ټولو ښه اصطلاح انسان پالنه. سعدی شیرازی داسې شاعر دی چې انسان له زمانې، ژبې او سرحد څخه ور اخوا ویني. په داسې وخت کې چې جنګونه او سیاسي جګړې روانې وې، سعدی شیرازی د انسانانو د وحدت او یووالي خبره کوله. هغه باوري وو ټول انسانان له یو ګوهر څخه پنځول شوي دي. دغه نظر پیړیو پیړیو مخکې چې د بشري حقوقو یا د نړیوالې برابرۍ په شان مفاهیم مطرح شي، د دغه مفاهیمو د سعدی شیرازی په کلام او شعرونو کې شتون درلوده. تاسو ممکنه ده دغه خبره اوریدلې وي چې په ملګرو ملتو کې د سعدی شیرازی شعرونه هلته د تلونکي دروازې د پاسه نصب شوي دي، یعنی بنی آدم اعضای یک دیگرن. دغه شعر د سعدی شیرازی د نړیوال کې دا یو مثال دی. کله چې د هیوادونو ډیپلوماټان، سیاستوالان او استازي د دغه شعر په څنګ کې تیریږي، نو له سیاست څخه ور اخوا یو پیغام اوري، د یو زړهتوب او د انسانیت پیغام. په هغه راتلونکي کې چې پکې نړۍ د آب و هوا د بدلون، د پراخو مهاجرتونو او د اقتصادي کړکیچونو په شان له چیلنجونو سره مخامخیږي، سعدی شیرازی یادونه کوي چې موږ ټول یو جسم یو. که چیرې د انسان په بدن کې یو غړی په درد شي او درد وکړي، نو د بدن نور غړي هم ورسره بې آرامه کیږي.
عزیزانو، د سعدی شیرازی یو بل پیغام وګړنیز او فردي اخلاق دی. هغه په زلونو په خپلو شعرونو کې په صداقت، خاکساری او قناعت ټینګار کړی دی. نن سبا په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې رسنۍ هر شیبه غلط خبرونه خپرولی شي. ټولنیزې رسنۍ له اوازو څخه ډکې دي. ډېر سیاستوالان په دروغو او دوکې سره خلک هدایتوي. په دا ډول نړۍ کې سعدی شیرازی موږ ته رازده کوي چې د انسان تر ټولو ستره پانګه صداقت او رښتیا توب دی. سعدی شیرازی مشتوایی داسې ټولنه چې بنسټ پر دروغو کیښودل شي، نو په ژر یا په ځنډ سره دړې وړې کیږي. د بشری راتلونکې یوازې د رښتیا او صداقت پر بنسټ جوړیږي. سعدی شیرازی داسې شاعر دی چې نه یوازې د عشق او د وګړنیزو اخلاقو خبره کړې ده، بلکې د ټولنیزو عدالت خبره هم کړې ده. هغه په خپل شعرونو کې پزلون د بادشاهانو حکایتونه بیان کړي او هغه ته سپارښتنه کړې ده چې په خلکو کې دی ظلم و نه کړي. په داسې نړۍ کې چې نن ورځ د هغې په ګوټ ګوټ کې د ډیرو بې عدالتیو کتونکیو د شتمنیو او د شتمنو او بې وزلو خلکو ترمنځ له درز رانیولې تر توکمیزو او جنسیتي توپیرونو پورې سعدي شیرازي تلپاتې وینا او نصیحت کوي. د سعدي شیرازي کلام د انسانانو په اخلاقي ځانګړتیاو سره غژمله او بشر دوستانه پیغام لري. داسې پیغام چې نه یوازې په تیر او اوس وخت کې کارنده و او دی، بلکې د راتلونکي لپاره هم لاره پرانیستونکي او کارنده دی. کله چې د سعدي شیرازي په اکله خبره کیږي، نو زموږ په ذهنونو کې د ګلونو او د باغونو ښکلي انځورونه او تصویرونه رامنځته کیږي. د سعدي شیرازي هدف یوازې پنځون طبیعت بیانول نه دی. سعدي د پنځون او طبیعت له زړه څخه هم موږ ته یو پیغام منتقل کوي. په نننۍ دنیا کې چې ژواک چاپېریال له سترو ګواښونو سره مخامخ دی، د سعدي شیرازي وینا الهام بخښونکې کیدلی شي.
سعدي شیرازي د ونې هره پاڼه او څانګه د انسان د ژوند لپاره یو پیغام ګڼي، او له همدې کبله ده چې د سارو ونه د هغه په شعرونو کې د پتیالیتوب او د ښکلا بیلګه ګرځي. او سور ګل، یعنی ګل د ځوانۍ، عشق او د وخت د زر تیرېدا نښه. دغه راز د سعدي په شعرونو کې د ګلونو او بوټو ډولوالی په خپله د هغه د ژوند د تجربې د پراخوالي خودنه کوي. د انار، انځر، بادام، چینار، سروو او د کاچ په شان ونې، او یا د نرګس، نسترن، سنبل، شقایک او سوسن په شان ګلونه د هغه په شعرونو کې یوازې نمونه نه دي، بلکې هر یو یې د شاعرانه استعارې او د عاطفې تجربې لرونکي دي. سعدي شیرازي له دغو عناصرو څخه د تل پاتې کېدا، د نرموالي، د عشق او حتی د عمر د تیرېدا په شان د مفاهیمو د بیانولو لپاره ګټه پورته کوي، او په نتیجه کې طبیعت د انسان د ژوند د انعکاس لپاره په یوې آینه او هندارې بدلوي. سعدي شیرازي د دغو ټولو ونو، ګلونو او د مرغانو په کارولو سره هم د فارسي د ادبیاتو بډایتوب زیاتوي، او هم داسې ښیي چې طبیعت د هغه د ښکلا د پیژندنې او د تفکر نه جلا کېدونکې برخه ده. په حقیقت کې سعدي شیرازي د ایران په کلاسیک ادبیاتو کې د طبیعت لومړنی مینوال ګڼلی شو. داسې شاعر چې په تیزو سترګو او له مهربانۍ څخه په ډک زړه سره طبیعت د انسان ملګری ویني او خپل شعرونه له شین ژوند سره یو ځای کوي.
گرانو اوریدونکو، سعدي شیرازي داسې شاعر او ادیب دی چې په ځانګړي او منحصر کتنې سره د پنځون او د هغه د ښکلا په اکله خبرې کوي، او طبیعت په بشپړه هنرمندانه ډول انسان، انساني ځانګړتیاو او ژوند سره وصلوي. سعدي شیرازي داسې حکیم دی چې د هغه پیغامونه، نصیحتونه او درسونه د تل لپاره زموږ د انسانانو لپاره کارندوالی لري، او په همدې وجه موږ اوس هم سعدي شیرازي او د هغه کلام او شعرونو ته ضرورت لرو. سعدي شیرازي د تیر وخت او د پخوانیو وختونو شاعر نه دی، بلکې هغه داسې شاعر دی چې د راتلونکو وختونو لپاره هم خبرې او ویناوي لري. د هغه وینا د انسانیت، د عدالت، د طبیعت، سولې او د تربیت په اکله دی، او دا هغه ټول شیان دي چې بشر په راتلونکي کې هم ورته ضرورت لري. شاید د سعدي د شعرونو د تلپاتې کېدا راز همدغه وي، داسې کلام چې له زړه راوتلی او په زړه باندې کچېني، داسې وینا چې سرحدونه نه پیژني او ټول انسان یوې سترې کورنۍ ته وربولي. کچیر لخپل زانونو پوښتنه وکړو چې ولی اوس هم سعدی شیرازی ته ضرورت لرو، نو جواب روښانه دی، ځکه چې نړۍ اوس هم انسانیت، عشق، صداقت او عدالت ته محتاج ده.
ګلونو اوریدونکو، ستوري په لمن کې نومې لړۍ د نننۍ مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم
او تاسو په متعال خدای سپارم.
دا ایمان وصله
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې بیا ز فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
د ایمان وصله، یعنی د حزب الله د بی وصله کولو لپاره د څلورو لسیزو ناکامه هڅې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو محترمه او قدرمنو اوردونکو، په هغه نړۍ کې چې ټوپک، ټانک او الوتکه د قدرت نښې بلل کېږي، کله کله یو داسې ځواک د زلونو له ژورو راپورته کېږي چې هر یو اصلي هاخوا معادلې بدلوي. هغه ځواک چې نوم یې ایمان دی، هغه ایمان چې په تر ټولو تیارو شپو کې د لارې څراغ او په سختو میدانونو کې د مقاومت د نارینهو او ښځو پیاوړې مټ کېږي. څلور لسیزه کېږي چې لبنان او سیمه د یوه داسې جریان در سرګندېدو او دوام شاهده ده چې دښمنانو څو ځله هڅه کړې ده چې هغه خاموشه کړي. سیاسي پلانونه، نړیوال فشارونه، پوځي ګواښونه او حتی سختې جګړې کارول شوي تر څو دا بهیر ودرول شي. خو حقیقت دا ده چې د حزب الله وسله یوازې په ډیپوګانو او د توغندیو په ګودامونو کې نه خلاصه کېږي. هغه اصلي وسله هم هغه داخلي باور دی، هم هغه له خدای سره د زړه له تله ژمنه ده، او هم هغه ژور ایمان دی چې خلکو او د هغوی ارمان ته نوې روح ورکوي. کیدای شي د سیاسي شنونکو په اند بې وسلې کول د یوه غورځنګ د پای معنا ولري، خو د حزب الله په تجربه کې ایمان سرحد نه پیژني. دښمن څو ځله هڅه کړې ده چې دا حقیقت له پامه وغورځوي، خو هر ځل له ماتې سره مخامخ شوی دی. څنګه کېدای شي هغه وسله له لاسه واخیستل شي چې په زړونو کې او روحونو کې ریخه او جرړه لري؟ ایمان نه اخیستل کېږي او نه مصادره کېدای شي. د ایمان وسله هغه وسله ده چې هیڅوک زنګ نه وهي، ماتې نه مني او په تاریخ کې تلپاتې کېږي. په لبنان کې د حزب الله د بې وسلې کولو بحث نوې نه دی، دا موضوع شاوخوا څلور لسیزه کېږي چې د دې هیواد پر سیاسي او امنیتي فضا خپل سیوری غوړولی دی. د لبنان بېلابېلو دولتونو، د بهرنیو قدرتونو او کله ناکله د کورنیو ډلو تر فشار لاندې څو ځله هڅه کړې ده چې مقاومت یوې خواته کړي او خپلې وسلې د حکومت خزانې ته وسپري، خو هر ځل دا هڅې د ایمان او ارادې د دیوال په وړاندې له ماتې سره مخامخ شوي.
عزیزانو، په دې وروستیو کې هم فشارونه یو ځل بیا زیات شوي دي. د امریکا او ځینو عربي دولتونو له لبناني دولت څخه غوښتنه کړې چې د وسلې انحصار د پوز په لاس کې ورکړي او حزب الله یې بې وسلې کولو ته اړ کړي. خو د دې غورځنګ روښانه او قاطع ځواب هم هغه دی چې له لومړي ورځو ویل شوی وو، تر هغه چې اسرائیل د لبنان خاوره اشغال کړي او د هیواد پر حریم تیری کوي، د مقاومت وسله به په مځکه ونه غورځول کېږي. حزب الله په خپل وروستیو اعلامیو او د خپل مشرانو په ځانګړې توګه د اوسنی عمومي مشر شیخ نعیم قاسم په ویناو کې ټینګار کړی چې دا وسلې نه یوازې د هغو 15 سیمو د آزادولو لپاره اړین دي چې لا هم د اسرائیل تر اشغال لاندې دي، بلکې د بې پیلوټو الوتکو، جنگي الوتکو او تلپیپ د ګواښونو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې هم اساسي رول لوبوي. د هغه معادله ده چې مقاومت پرې کلک ولاړ دی. له وسلې پرته د لبنان خپلواکي او امنیت به له خطر سره مخامخ شي. تیر ته یو کتن خی چې دا دریز تاریخي ریښې لري. د حزب الله د بې وسلې کولو لومړنۍ جدي هڅه په 1948 کال کې وشوه، په هغه کال کې چې د عمل غورځنګ دروز ګوند او عیسوي ځواکونو ترمنځ درې اړخیزه موافقه لاسلیک شوه. هغه موافقه چې د ټولو وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو غوښتنه یې کوله، حزب الله پاک لکه هغه رد کړه. د هغه وخت د غورځنګ مشر سید عباس موسوي رحمت الله په هغه کال خبرداری ورکړ، مخکې له دې چې له موږ وغواړئ وسله پر مځکه کیږدو قدس آزاد کړی. له دوو کلونو وروسته په 1948 میلادي کال کې دا ځل د حزب الله شیعه سیال عمل غورځنګ لخوا ګواښ راڅرګند شو. د سوریې په ملاتړ عمل هڅه وکړه چې د مقاومت وسله په خپل انحصار کې راولي، خو حزب الله که د لبنان په جنوب کې و او که د بیروت په جنوبي څنډو کې مقاومت وکړ او حاضر نه شو چې خپل بیرغ او وسلې بل څوک ته وسپاري. په هغو ورځو کې هم ایمان او اراده د مقاومت د ځواکونو او د ځوانو ځواکونو تر ټولو لوی ملاتړ و. په 1949 میلادي کال کې د طایف موافقه رامنځته شوه، هغه تړون چې د لبنان کورنۍ جګړه یې پای ته ورسوله. دا تړون د ټولو ډلو بې وسلې کول لازمي وبلل. حزب الله یو ځل بیا مخالفت وکړ. د حزب الله اورګان یعنی العهد د ورسپانې خبرداری ورکړ چې دا تړون د مقاومت د لمنځه وړلو لپاره مقدمه او سریزه ده. په هر حال د سیمې بدلونونو او د کویت په جګړه کې د امریکا له ائتلاف څخه د سوریې ملاتړ معادلې بدلې کړې او حزب الله د وخت په تیریدو خپل ښکاره مخالفت کم کړ، خو وسله یې لا هم په لاس کې وساتله.
ایزانو کلونه تیر شول او مقاومت وکول شول خپل تر ټولو لوی بری تر لاسه کړی. د 2000 میلادي کال د مای په میاش کې اسرائیل د نږدې 2 لسیزو نیواک ورستا د لبنان د جنوب لا ډیرو سیمو ووته. دا لاسته راوړنه د ډیپلوماټیکو خبرو اترو پایله او نتیجه نه وه، بلکې د مقاومت د وسلې نیخ په نیغه پایله وه. لا هغه ورسته هر کله چې د بې وسلې کولو بحث راپورته شو، د لبنان خلکو همدا حقیقت یاد کړ که وسله نه وي آزادي به هم نه وه. خو فشارونو دوام وکړ. د رفیق حریری تر وژنې او په 2015 کال کې له لبنانه د سوریې د پوځ له وتلو وروسته یو ځل بیا د حزب الله د بې وسلې کولو موضوع د لبناني سیاستوالو او د هغوی لویدیځو ملاتړو په ایجنډا کې راغله. په 2008 کال کې بحران خپل اوج ته ورسید، هغه وخت چې دولت فیصله وکړه د حزب الله مخابراتي شبکه بند کړي. په دې وخت کې د سید حسن نصر الله غبرګون تاریخي و. موږ به د هر هغه چا لاس پرې کړو چې د مقاومت پر وسلې لاس واچوي. دا خبرداري دومره پیاوړې و چې د لبنان دولت مجبور شو له خپلې فیصلې تیر شي. 2 اونۍ وروسته د دوحې موافقه رامنځته شوه او د لومړي ځل لپاره حزب الله او متحدینو ته په دولت کې د ویټو حق ورکړل شو. دا هغه وروسته هیڅ کابینه جرأت ونه کړ چې مستقیم د مقاومت پر وسلې حمله وکړي. خو هر کله چې لبنان په بحران کې ښکیل شو، دا موضوع بیا راڅرګنده شو. هغه موضوع چې خی د حزب الله ایمان او وسله نه یوازې پوځي بلکې سیاسي او ټولنیز هم ده. نن هم په داسې حال کې چې له واشنگتن او عربي پلازمینو فشارونه زیات شوي، حزب الله لا هم پر خپل پخوانی اصل ولاړ دی. د ایمان وسله له لاسه ورکول کیدونکی نه ده. تجربه خود لیدا چې هر پلان او هر موافقه کله چې د ټکی تر رسیدي د مقاومت د اراده پر وړاندې لمنځزي، ځکه چې دا وسله یوازې د جګړې وسیله نه ده، دا د بقا، عزت او د یو ملت د ایمان نښه ده چې پریکړه کړی دا د خپل خاورې لپاره ودرېږي او خپل راتلونکي په خپلو لاسونو جوړ کړي. ګران اوردونکو د ایمان وسله هغه وسله نه ده چې زنګ ووهي یا په ګودامونو کې هیره شي. دا وسله په زلونو کې ده، دا هغو میندو په سترګو کې چې خپل زامن میدان ته لیږي، دا هغو مجاهدونو په لاسونو کې چې شپه او ورځ پر پولو ولاړ دي، او دا هغو شهیدانو په وینو کې چې خپل ژوند یې د خپل ملت د عزت لپاره قربان کړ.
عزیزانو، مقاومت نه یوازې یو موقتی شعار دی او نه یو لنډ مهاله ټاکټیک. مقاومت یو ژوندی حقیقت دی چې هر ورځ په میدان کې حاضر دی، که د دښمن د ټانکونو په وړاندې وي، که د سیاسي دباونو او فشارونو او نړیوالو بندیزونو په وړاندې. مقاومت هغه بهیر او جریان دی چې له ایمان سره پیل شو او له ایمان سره دوام مومی. دشمنان که دایشی خارونه ویجار کړي، خود مقاومت د نارینه او شزو ایمان هیڅ کله نشي ویجاړه ولای. دوی که دایشی کورونه وسوزوي، خود باور څراغ نشي مړ کېدلای، ځکه چې د ایمان وسله د روحونو په ژورو کې ځای لري او هیڅ پوځ د له منځه وړلو توان نه لري. حزب الله په تیرو څلورو لسیزو کې ښودلې ده چې د هغه اصلي ځواک یوازې په توغندیو او تجهیزاتو کې نه خلاصه کیږي. د هغه ځواک د خلکو او آرمان ترمنځ په اړیکه کې او د مځکې او آسمان ترمنځ په تړون کې دی. دا همهغه وسله ده چې دښمن څو ځله وغوښتل هغه واخلي، خو هر ځل له ماتې سره مخامخ شوی ده. او نن له دې ټولو کلونو وروسته یو حقیقت له هر وخت څخه روښانه دی. تر هغه چې ایمان په زړونو کې جاری دی، مقاومت به په میدان کې موجود وي. د ایمان وسله نه اخیستل کیږي، نه مصادره کیدای شي، او نه پر مځکه غورځول کیدای شي. دا وسله یو تلپاتې میراث دی چې له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي، هغه وسله چې د مقاومت د بری او وقار او بقا راز دی.
ایزنو د دې پروگرام وخت همدلته پای ته ورسېدی. لا چې د استفاده وړ مګر زی تر بل همداسې یو پروگرام پلو یا مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري. عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګې بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغه معنوي دندو کې چې موږ په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یو تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولې په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننې کې سستی ده. او که چیرې د شننې خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.